السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. ملي حمیرزاده مو د مشال ویډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. اول خبرونه له مجید بابا راوړو.
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د تنګي په کچرو د وسلوالو د برید پر د عمل کې نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. د امریکایي سینیټرانو یو پلاوی په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقات کړی. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس ویلي امریکایي سرتیری عراق ته په تیلو د قبضې لپاره نه دی ورغلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه نن په ټوله صوبه کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د 400 د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویر لمانځي. د بار کونسل یو غړي شاه فیصل عثمان خیر مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې موږ په وکیلانو دا بریدونه په سختو ټکو کې غندو. تېره ورځ په تنګي 400 کې په کچرو ترسره شوي برید کې د یو وکیل په شمول اووه کسان وژل شوي او د روانې میاشتې په 15 منیټا په پیښور کې په یو برید کې یو نارینه او درې خزینه قاضیانې جوبل شوي او د هغوی د ګاډي ډرایور وژلی شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تېر یو شواروس کې په اچین او هسکې مینې ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 5 نور یې ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیانې د شارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وایي د اچین ولسوالۍ په جمال خیل او د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې د ځمکنو او هوایي بریدونو له امله د حمزه په نوم د یو قماندان په ګډون 13 داعش وسلوال ووژل شول او 5 نور ټپیان شول. خوګیانې وایي چې په بریدونو کې ملکی وګړو ته مرګ جوبلنه دا وړېدلې. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکایي سینیټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړي. د ولسمشر اشرف غنی یو ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته وویل له دې سینیټرانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. دوا خان مینپال دیاتوي
د افغانستان ولسمشر اجرایي رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې د پانګونې په برخه کې پر دغو موضوعاتو باندې راڅرخېدی.
مینپال وایي له دوی څخه ځینو سینیټرانو پخوا هم افغانستان ته سفرونه کړي وو، خو د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې شمېرلې او محسوسې ګڼلې. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس د تیر ګل په ورځ عراقي مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریز نه ځان په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوځ د چاتیلو باندې قبضه کولو نه دی راغلی. ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې په 2003 کال کې د صدام حسین د واکمنۍ د نسکورېدو نه پس امریکا له پکار وو چې د عراق په تیلو یې قبضه کړی وی. عراق ته د ښاغلي میټس دا سفر د ولسمشر ټرمپ لخوا په عراقیانو امریکا ته په ورتګ د عارضي پابندۍ نه پس د ټرمپ انتظار می د کوم لوړ پوری چارواکی ډومبه سفر ده. 13 میاشتې استخباراتي ادارې سی ای ای عملی سر په خبرو کې خاغلی ټرمپ ویلی وو مونږ له پکار وو چې تیل مزان تکړه وي خو زه خیر کې دی شی بل مکمل او شی. خاغلی میټس په عراق کې د شپه ګذرو امریکایي سرتیرو د موجودګۍ په تناظر کې په تیلو د قبضې د خبره بالکل رد کړه او زیاته کړه چې د دې سرتیرو داسې هیڅ نیت نشته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ دي. د یاد سازمان لخوا په هغه کلني راپور کې چې په نړیواله کچه د بشري حقونو څه حالت دی د سرخط لاندې خپور شوی. د دغه سازمان سیکرټري جنرل سلیل شیټي وایي چې په نړیوالو چارو کې نامعلومه ویره خورول یو خطرناک عنصر جوړ شوی دی. د سلیل شیټي په خبر مشوره په نړیواله کچه د زیاتې غوسې او نامعلومه سیاسي مقاصدو په مخه راپورته شوي رجحان د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین پر مهال د زهرجنې بیانبازۍ له امله رامنځته شوی. د سلیل شیټي لخوا ویل شوي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هنګري وزیر اعظم ویکټر اوربان او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي هغه شخصیات دي چې د خپل زهرجن ایجنډې پوره کولو په موخه پوره پوره ټولنې د غیر انساني سلوک هدف ګرځوي. ایرانی رسنۍ وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 100,000 بیرل تیل روزانه خرڅوي. د راپورونو له مخه د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه نیمې پیسې د نقد رقم په شکل کې او نیمې پیسې د سامانونو او خدماتو په مد کې اخلي. د ایران د پریس ټلویژن او سټوډنټ خبري اجانس له مخه د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګنا د دې معاملې تفصیل پس له هغې په ډاګه کړو چې د روس د توانایي وزیر الیگزینډر نوویک سره یې په تهران کې ولیده. زنګنا وویل چې موږ تیار وو چې په دې اړه قرارداد مهم نن شپه لاسلیک کولو، خو د روس وزیر باندې هوایي اډې ته د تک جلدی وه نو ځکه مو لاسلیک نکړو، خو یو شمیر روسي کمپنیانو سره په دې اړه د مفاهمت یاداشتونه وار له مخه لاسلیک شوي دي. په ایران د امریکایي بندیزونو له امله ایران نشي کولای چې نورو هیوادونو باندې تیل خرڅ کړي، ځکه چې د تیلو ټول کاروبار په ډالرو کې کیږي او د بندیزونو له وجې د ډالر کرنسۍ ته د ایران لاسرسی محدود شوی دی. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرنسو بای د رفت انجم نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ 75 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 55 پیسې. یو درهم په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند په 3.3 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 3.3 روپۍ 70 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 102 روپۍ 50 پیسې او په 142 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.75 پیسې او په 1 روپۍ 75 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو ګڼو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا او د موسم حال مله رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه د 400 کچرو باندې د پرونی ځانمرګي برید خلاف نن په صوبه کې هړتال کړي. په تیرو نیو کې وسلوال بریدونه ولې زیات شوي دي؟ یو کارپوهای سوشل میڈیا د پښتو ژبې په وده کې څه کردار لوبولی دی؟ مشال رادیوی مجله کې د بلوچستان ډرامو ته کتنه لرو.
د ملالی رنگ معصوم انجلی قسمت او نصیب د ستاسو او د تاجمیر رنگ خلک لکل کی.
له مشال ریډیو سره پاتې شه. مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا وکیلانو اتحادیه د 400 پتنګي کچرو د وسلوال برید پر ضد نن په ټوله صوبه کې د کار بندیز او د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. تیر ورځ پتنګي کچرو کې درو ځانمرګو برید کړو او ولسی وګړي وژل او له 40 زیاتې ژوبل کړل. نور تفصیل خالد خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې وکیلانو کار عدالت اعلان کې کړی دی دا پرون په چارسدی په تنګي کوم کچرو باندې ځانمرګي بریدونه شوي، د هغې په مخالفت کې کړی دی او دغه غم دا چې وکیلانو ته دي جوډیشری ده یا عدلیه ده هغې ته دي تحفظ ورکړي دي. دا ما ورسره خبرې وکړې چې د وکیلانو سره هغې دا وایي چې پکار ده چې حکومت او بیا امنیتي ځواکونه چې په ملک کې کوم وجوهات کی محرکات کی یا کم پکم ہوگا کہ خلق ٹارگیٹ کی گئی یا کم یا وکیلان ٹارگیٹ کی گئی کہ دا ارمی مخلوی کی گروپ را جاونا کی دا سنگیدہ جاونا ریپورٹ کریشی.
تاسو واوریدل نن په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د وکیلانو اتحادی هړتال کړی دی او بیا د درې ورځو ویر اعلان یې هم کړی دی. په پاکستان کې په تیرو دوو اونو کې وسټوال بریدونه زیات شوي دي چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. دا چې په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی، عبدالحی کاکړ په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د تیرو دوو اونیو په بریدونو کې تر ټولو لوی حمله په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار شوی وه چې پکې تر اتیا زیات کسان وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په دې موده کې په کوټه، لاهور، باجوړ، مومندو، کورما او ځینو نورو سیمو کې هم په پرله پسې وسلوال بریدونه شوي وو. که څه هم تیر کال په کوټه کې پر وکیلانو او باچا خان پوهنتون لوی حمله شوې وې، خو ورسره ځای پر ځای واړه واړه بریدونه هم کېدل، خو البته د هغو حملو په منځ کې به یو څه وخت وو، خو اوسني بریدونه په ډېر تیزی سره کېږي. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد محمد خان یې لامل د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې یادوي.
کم پیمانے بنے پر لپسے دا حملے اوش ہوئے نو دا نوے دل صدا غدے دا یو نوے زما خیال دا پاکستان او دا افغانستان تر منزا یو نوے چه کم رخش وار دا یو نوے سطح ترالا حل پکار دے دا اونشو نو پاکستان او افغانستان دا دوار یو نوے میدان جنگ جوش.
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات کړي چې وروسته د کامیابی دعوه هم کړې وه، او د دې ترڅنګ د دې هیواد پارلمان د ترګري پر ضد ملي تګلاره هم جوړه کړې وه، خو اوسنۍ بریدونو د دواړو ګامونو اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې اقداماتو له وجې حکومت بېغمه شوی وو او پام یې بل لور ته اړولی وو.
پاکستان دا فکر کولی چې حالات اوس دې ځای ته را رسیدلی دي چې نور د فکر کولو ضرورت نشته، نو ځکه د هیواد توجه بل لور ته سوه. خو د دې سربیره ترهګرو تنظیمونو لکه تحریک طالبان پاکستان او ملګرو یې د افغانستان له حالاتو په ګټه اخیستو سره له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه وکړل.
د اوسنیو بریدونو ذمواري داعش او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې اخیستې ده، او پاکستان تور لګوي چې دغه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو افغان حکومت دا تورونه ردوي. د داعش پر ضد په افغانستان کې سخت عملیات روان دي چې پکې د چارواکو او خپلواکو څېړونکو په وینا داعش ته زیات زیان اوښتی دی. د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم دې ته په پام سره وای چې په افغانستان کې ترماتې خړلو وروسته داعش وسلوالو پاکستان ته مخه کړې ده.
داعش په افغانستان کې نور د همدرد او مرګري نور نه ملایوي. په افغانستان کې دوی ظلمونه هم ډېر کړو، خلک هم په کشا شو. دلته پاکستان یو هېواد دی، ابادي ډېربند د هغې دا خیال لګېږي چې کېدی شي دلته به خپل همسا ډېرشنو د خپل ژوندنده مخکې بوځ.
د وسوالو ډلو تازه کاروانی د دې سبب سوي چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ تیزه کړې ده. اسلام آباد وایي افغان حکومت ته د شپږ اویا وسوالو فهرست ورکړی چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په بریدونو کې شکیل دي، او کابل بیا وایي پاکستان ته د حقانی شبکې او افغان طالبانو په ګډون د پنځه اتیا وسلوالو فهرست ورکړی چې په افغانستان کې وسلوالو بریدونو کې لاس لري، او دارنګه په پاکستان کې د وسلوالو داسې دوه دېرش مرکزونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره استعمالی شي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلورنی مباجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې دستوري ته ویناوال وویل چې مرکزی حکومت په هر صوبه کې د ولس مورنۍ ژبه رسمي یا سرکاري ژبه وګرځوي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې له مورنۍ ژبو سره د زیاتی له کبله دغه هیواد دوی ټوټې شو او که اوس هم په دا هیواد کې مورنۍ ژبو ته پاملرنه ونه شي نو یو بل ناورین رامینځته کېدای شي. نور حال له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات مینګور کې د سوچا لیکوال ادبی ټولنې تر سور لاندې جوړ کړی شوی دستوري ته د سیمې لیکوالان، سیاسي مشران، شاعران، خبریالان، عوام ولس په لوش میره سره ورغلی ول. دستوري ته خپل وینا کې د سوات ادبی څانګې سرپرستی اعلی فضل محمود روخان وویل چې دغه ورځ هم د پاکستان دولت لخوا بنګالی ژبې ته برخه نه ورکولو له وجې ټوله نړۍ کې مانځلی کیږي.
پکار ده چې منګه پښتو د خیبر پښتونخوا سرکاري ژبه وګرځو، پنجابی د پنجاب، سندی د سندی او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچی سرکاري ژبه وګرځول شي. که قیر اعظم محمد علی جناح په اوله کې دا کې تنوع ترې او دا خبره ورته بنګالیان تنوع کړي چې د پاکستان به صرف یو ژبه او هغه صرف اردو وي، که دا منګه بنګالی ژبه د پاکستان سرکاري ژبه تسلیم کړی وي نو زموږ د عمل په دوه ټوټې کې دونو.
دستورے کے گڈن کون کی د جانزیب کالج پختو سانگے مشر لکھوال شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمان عطا اویل یوشمیر پختنو آلاز د کڑکڑی خپل جبی تے فکر نہ دے کڑے
زما پختون د میڈیکل پر شعبہ کے دے اگر تو میڈیکل کی سرے دی نکلی زما پختون کے دے انجینئرنگ پر شعبہ کے دے اگر خپل جب کے دے انجینئرنگ پر حوالے سنے دی نکلی پر میڈیا کے من کار کڑے دے منگا ریسرچ کڑی دی خو زمنگا صلاحیتنا او داغه اگر گٹھ چے دے کم تلو پر جب کے تلی دی اگر بل جب کے دے ریسرچ دکل هم کوشش نه کړ چې زده د خپل علم په حواله یو مقاله، یو ریسرچ پیپر، یو ورکه تیسیس په خپل ژبه کې ولیکم چې زما په ژبه کې د دغه علم د دغه څانګه هم سناسر راشي.
د سوچ لیکوال ټولنې مشر او کوربه عطا الله جان په دغه مقاول چې پښتونخوا کې پښتو ژبه پرمختګ کې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه د کردار ادا کړي
وس په کار چې منګه د ریاست نه راغوښتنی وکړو چې په پښتونخوا صوبه کې د کم از کم دا سرکاري ژبه وګرځولی شي، دا د تعلیم ژبه وګرځولی شي، دا د مارکیټ ژبه وګرځولی شي نو دغه یوازینۍ لار ده چې په هغې باندې پښتو ترقی کولی شي او پښتانه د سیالو سره سیال کیدی شي.
دستور کې شاعرانو د پښتو ژبې په اړه نظمونه هم وړاندې کړل چې په کې ظفر علی ناز په ځانګړي انداز کې وویل
د غم خبره دادا د یارانو په وطن کې د خپلو نوموړو اتلانو په وطن کې د وخت د تنگ نظر واکدارانو په وطن کې د پتو د پښتو د باباګانو په وطن کې دسترگو نا پنالا دا سرکار دا پختو دلدار دا پختو سردار دا پختو
په دغه مخه په ګډه د خیبر پختونخوا دولت څخه غوښتنې وکړې شوې چې پښتو ژبه د پټولو تعلیمي ادارو کې تر دولسم پورې د لازمی مضمون په توګه د ویلو لپاره امر جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومانځل شوه. پښتانه هم د پاکستان او افغانستان تر څنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې په دې اړه غونډې کوي، خو په دې وروستو کلونو کې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې ته په ټولنیزو رسنو کې زیاته پاملرنه نه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې ټولنیزو رسنو او په ځانګړې توګه فیسبوک د پښتو په وده کې څه رول لوبولی دی. راځئ چې دې رپورټ ته غوږ شو.
پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وای د دې وسیلو کارونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته نږدې سوي، د خپل وطن، سیمې او نړۍ پر حالاتو بحثونه او تبصرې کوي. اوس پښتانه دا ده چې فیسبوک په ځانګړې توګه پښتو ژبه تر کومه حده پراخه کړې او وده یې ورکړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت نزار یوسفزی وای فیسبوک پښتو ته د ودې تر څنګ د پښتو شاعران او لیکوالان هم په خلکو وپیژندل.
چې زمون په خوا ځینې ملګرو چې هغوی بالکل د ګمنامۍ ژوند کوو، لکه ممتاز ورکزی دا ښه غزل او دا ښه شاعري ډېر د پخوانه کوي، خو چې کله هغه ما دې ته مجبور کړه چې فیسبوک ته مې راوستې ده، اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینوال لري، اوس د هغه چې څنګه غزل ولیکي هغه په زرګونو خلکو ته په یو ساعت کې غزل ورسي. دا کتابونه، دا شاعري ده به موږ ته ډېره په لیر په کلونو پاس را ورسېده. اوس چې څنګه یو شاعر خپل غزل لیکي نو هغه لیکو تازه په تازه، اوس اوس مې دا دې ولیکه اوس دا دې رانه واخلئ چې اوس پښتانه په خپله ژبه شرمېږي نه ویاړ پرې کوي او دا په دې دې سوشل میډیا دې نه لوی برکت بل څه کېدای شي.
په پېښور کې میشته د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سنا اعجاز وای دا له تیرو اتو کالو راهیسې فیسبوک کاروي او د نور څه ترڅنګ پښتو هم پکې زده کړې ده.
زیاتره چې کبه ما کمپوست کول نو هغه به په انګریزي کې وو، بیا چې کوم پاتې نور به وو نو هغه به په اردو کې وو. ما له اصل کې پښتو لیکل راتلل هم نه. هغه خلک چې کوم خلکو له لکه زما پښتو لیکل نه ورتلل او د املا نه نابلده وو، نو ډېر داسې ځوانان دي تکړه او ډېر داسې خلک دي تکړه چې هغوی سافټویر یا اپلیکیشن یې جوړې کړي او په فیسبوک او په دې باندې ورکړي او اوس مونږ د دې جوګه شو چې مونږ املا صحیح
طریقے سره لیکل شو. د ټولنیزو چارو کارپو فایق خان یوسفزای وای فیسبوک پښتانه د ته وهڅول چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې لیک او لوست زده کړي.
زه داسې خلک پیژنم چې زه به نوم والم فاروق خان چې په جرمنی کې پی ایچ ڈی کوله، د ټول سبق په انګلیسي میډیم کې ویلو، د په جرمنی کې د فیسبوک د لارې پښتو زده کړه او کزو ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندی کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله، نو دا خبره به غلطه نه وي.
خو د میرمنو د حقونو لپاره بل مبارزه کوونکې او خبریاله لایبه یوسفزی وای پښتانه او پښتو به هلته لا نور او سم پرمختګ وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتنو میرمنو ته نه یوازې د فعالیت اجازه ورکړل سي، بلکې د هغوی احترام هم وسي.
پښتانه چې کوم پلاران دي، رونه دي، خاوندان دي، په کاري چې دي خپل میرمنو ته، خپل لوڼو ته، پیغلو خویندو ته د دې خبرې اجازه ورکړي چې دي په خطو باندې دا سوشل میډیا دا پلیټ فارم چې کوم دي استعمال کړي، مخکې لاړي چې د خپل پرمختګ خبرو کې، د خپل مسلو باندې غږ پورته کړي، د خپل هیواد او د خپل سماج په مسلو کې او د هغې په حل کولو کې برابر حصه واخلي. ځکه چې هغه هیوادونه چې کومه ترقي کړې ده، د هغې د ترقي اولنې وجه، اولنې دلیل دا دی چې د انسان برابر حیثیت ورکړی شي، دغه د زناور غونتی په یو کور کې بندیوان نه ده ساتلی.
که څه هم دا نه ده معلومه چې په فیسبوک کې به د پښتنو شمیر څو وي، خو یو اندازه لدی لګول کېدای سي چې په تیرو 15 کلو کې د مشال رادیو د فیسبوک پاڼې د مینوالو شمیر اوس څه کم 14 لک ته رسیدلی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے کہ ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکارے
زمنگا جنرل چکم ندی پاگی بانی مخلیتون تر فکر ٹور کئی
دو بلاس کنی یا مونگا پخپل داو چکرین دی پارلمنٹ
دا ہر چه پا پرگنی خبرونه که ل انیسا اجمل سره ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د شیراتلې بوبالی قبایل وای چې پولیټیکل انتظامی دوی ته د سکلو د اوبو لپاره یو ټیوب ویل جوړ کړو، خو اوس په سیمه کې موجود پوځیانو دا ټیوب ویل په خپل ولکه کې اخیستی او دوی یې له اوبو نه محرومه کړي دي. دغه قبایل وای چې د اوبو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له پوځ نه دی د دوی ټیوب ویل واپس واخلي او ځایي ولس ته دی یو سپاري. په دې اړه نور حال لسیمه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود را کوي.
په دغه باندې شه دوا بوبالی کا بالون په دغه رنگ جاګی جی
ول صاحب نه نو ماتو بوبالا یم د نس ډیر جوړی نه تو بل وتا تو بل نه مې بد چلے او وسا بد سپیډ اوتبر دې شیر نه بنکړی دی وسوله و څنګه سره ته دی په دا باندې کین جوړ دی و دغه کین ته چې کیما دغه بیاي وس مش دا یی د مهرباني دا وشي چې نشته دا بم الاو شي چلے بس دینام 15 کیلومتر مزال کو پښی اه نه شي رسول کایوم بوبالای نه مزه نه د وسله بستا نه د عبد الله بستا در منزستا پاوز برنا بتلی سنگسار و کمتا چه میشه چه به طریقه نسا جواتا و دتا پا دو کلمتر را شد دن دای دای اخ نای دای نر لگر یو میر نادان اتصال با بیتی
مرسال ریڈیو چه دی شیرات علی ببالی کا بایانو پا دگی مشکل دی سیمنا دی قومی اسمبلی نمائنده محمد نظیر خبر کن آغوی وویل چه دا کا بایون دی بغمه شی دی تصال دی اوبو سرا دی نورو مسلو حل کولو دی پارا با زپ خپلا دویتا زان و راسوام
دیتا گرنٹیور کا وہ کہ چاہیے بہو نہ لوڑی دی آج ہر سکھ جی کا ڈیر زور وار میں نہیں کرا دے تو خپل ای بہو پاس ور دی تو میری نہ پرے دا دے تو ز میری نہ تر وہ پاس رات نہ بندو یونیورسٹی ہے جڑی جی دے دے بے مسئلے دے دے سکول مسئلے دے ہیلتھ مسئلے دے کہ میں دے دی زو شیخ ور رما دے مسئلہ انسرال کی جی
بو بلی کا با جانو دا ہم ویلی دی چھ دے پ جانو طالبانو پمند شے دے جنگ پ وجہ دو ڈیر زور دلی کڑے دلی دی دے نورو بن صافوز غم نہ لاری پوزون دے دویتا دے چوبیل او بس ہم دستی ور پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
امریکایی لیکوال پال اوبربی نیز دے درے کال وڑان دے پشمالی وزیرستان کے لادرک شیو د نوموړي میرمن جین لارسن مشال ریډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د خاوند د لادرکه کېدو وروسته ژوند ډېر ګران دی. جین لارسن وایي باید د خاوند برمتګر دی د دې په حال ورحمیږي او هغه راخوشي کړي. دغه اویا کلنې امریکایي میرمن چې وایي له خاوند پرته بل هیڅوک نه لري د خواست په اړه د مشال ریډیو خبریال داود خټک رپورټ جوړ کړی دی چې د همدې په غږ پیلېږي.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوې. د لارسن میړه پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست له لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی و چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یوه میاشت په کابل او بله په خوست کې تیره کړه او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی، خو هغه په داسې وخت هلته ورسید چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور اویا کلن پال اوربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینه نومي کتاب لیکلی و. نوموړی په مدو مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویلی شي. د اوربی میرمن جین لارسن وایي د میړه له درک کېدو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دېرش شاوخوا اووه دېرش کاله شوي. مونږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما ورونه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه، خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي، اوس خو واورې هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اوربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اوربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اوربی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلی دی.
زما په اند چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنې یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بی بی به زما په حالت ورحمیږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسٹ ریاست اسیدون کے دے په مئی 2014 کې د لادرک کې دو وڑاندې خاغله اور بی اتواره افغانستان ته سفرونه کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه ل مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې نن په ټولو صوبو کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د چارسدی د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویر لمانځي. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې پاچین او هسکې مینې ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور یې ټپیان شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکایي سینیټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړې. د ولسمشر اشرف غنی یو ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته وویل له دې سینیټرانو سره په کتنه کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس د تیر ګل په ورځ عراقي مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریځ نه ځان په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوځ د چاتېلو باندې قبضه کولو نه دی راغلی. ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې په 2003 کال کې د صدام حسین د واکمنۍ د نسکورېدو نه پس امریکا له پکار وو چې د عراق په تیلو یې قبضه کړی وی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 1,00,000 بیرل تیل روزانه خرڅوي. د راپورونو له مخې د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه نیمې پیسې د نقد رقم په شکل کې او نیمې پیسې د سامانونو او خدماتو په مت کې اخلي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې واورو. د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ڈرامی پاڑا
رپورٹنا او مرکی
نجیب عامر یوڑان دکھوی
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریتون کوهیل لرم چې د ژمی یخ ورځې به مو د خپلو کورنۍ او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړې وي. دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکه سینه به په ګلونو ښایسته شي. وایي خوند بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځینه. د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو.
د ملالی رنګ معصومې انجلۍ قسمت او نصیب دا ستاسو او د تاجمیر رنګ خلک لکل کی دا رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام دا رنگ خبرې کوي او دا رقم خبرې کوي هغه ستا این جی اوس والا چې خپل کلی خو نه لیدلې مگر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځي مگر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق دا رنگ خبرې کوي. په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی. زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی.
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثيل سر لارو څخه دی. د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي. خایسته ډیر کلونه کېږي چې دا ښاغلی پر سټیج، رادیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي، د ډرامو ډایرکشن ورکوي او په خپل په ډرامو کې په خپلو رولونو کې کار کوي. د ښاغلي ناصر لیکلي او ډایرکټري ډرامې له ورایه معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیري ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلی شوي بڼه خپله کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو له امان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو. او په سر کې تری غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ ایښی دی.
د بلوچستان د جنوبي پښتونخوا کوم چې موږ د پښتنو سیمو ته وایي په بلوچستان صوبه کې دننه، په دې کې ډرامه تقریبا 50 کال د مخه راغلی ده. او هغه ډرامه چې د سټیج څخه شروع شوې ده، بیا د سټیج څخه راغلی ده رادیو ته، او د رادیو څخه بیا راغلی ده ټلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو، نو د سټیج د زمانې داسې نه زما سره بې انصافي و چې نومونه راڅخه هېر شي. پاش کوم زما په ذهن کې چې زه به هغه دروښیم، هغه نومونه وو احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، سم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوی او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم و چې هغوی به جامې کولی. او بیا چې موږ ریډیو ته راسو، پایسیف د پروډوسر چې دی، درې نومان ډېر دی د ویلي وړ دي. او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، هغه محمد قاسی، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې جامې کړي دي، راوانه سویل جعفر صاحب، خطیب غوری مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبر درکوم.
امان الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لسګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي. هغه وخت
په سټیج باندې ډرامه ما لکه څنګه چې د تو ویل، په څلور اتیا کې، ما په 1940 کې اوله ډرامه چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه. او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوي، لکه ما چې درته وویل، عبدالله جان خوزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه چې ده هغه په 1940 کې وکړه. او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل کوم سټیج وو چې خلک باقاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله. نو هغه څلور اتیا او 1940، او دغه سلسله ماشاءالله تر اوسه هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. د دې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې، او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم. او زما خپل ټیم دی، او موږ ځو دغه کلیوال تھیټر ورته وایي دا موږ سره کوو.
صحیح، دا خو ډیره ښکلې خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندۍ ساتلې ده، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه نندارې وړاندې کوي. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
څنګه تاسو یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خبرونه یا سټیج یا تھیټر چې دوی خوند پر اخلي او دوی کوم داد درکوي، ما په یو قوم کې دومره تاسو نه دی لیدلی. یقین وکړه د خندا خبره به نه وي، دوی به خاندي. په هغه کې به د چکچکو خبره نه وي، دوی به دومره زیاتې چکچکې کوي. او کله کله دا رقم شوي دي چې په موږ په ډېرو سپینوي کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته موږ ته انتظار کړی دی، مګر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه ښکنځاوې کړي دي لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلکو چې موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږه رڼا واچو.
یو هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي، هغه ریډیو چې نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې پکې کولې، زما په خیال، زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته ته به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره. دویمه خبره چې موږ راغلو ټلویزیون ته، نو ټلویزیون یو خوا سرکاري ټلویزیون و، ستاسو نوم واخیستی. د بده مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د ډېرو کلونو څخه، که زه دا درته ووایم چې په دې 10 کالو کې به یو څو ډرامې شوي سیریلونه، نو هم دې وسي. نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاته. خو اوس زه کې په کومه اداره کې کار کوم، په ای بي پي چینلز کې، دا به زه تاسو ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي، څلور سیریلونه. اول سیریل جانان دبئی ته روانېږي، دا رواج ماک سے سوئی
تجھے
بعد یو بل سیریل ما جوڑ کچھ پاغ کی داغا نمو کوئیتا
لکھو
کی پہالات بانی اگر سیریل مر جوڑ کری دا بیات خیبر بانی کی ریزر دی او او چی ماکم سیریل یو راروان دی داغا نم دی مسافری سخت خواری دا پا اسٹرلیا کی دا جوڑی کاری سوئی دی دے پا پاکستان کی پا افغانستان کی پا عرب امارات کی او سرا دے غط خبر دا دی پا کوئیت کی ریکارڈین دن سوئی دی او نغمہ صاحبا چی دا
جالب ڈراما دا پڈیر ملکونو کی تاسو شوٹنگ کرے دے نو تاسو کم ستوری ورتا ٹھاکلی دی نغمی نم تاسو واغست دا نور اداکاران چی دا ملتا پا آسٹریلیا و دوبئی و کویت کے میشتو کت کھوٹی نا یا دا پی خور نا تاسو کاسٹ کرے
نا 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 دا کما ستارہ آرین کی دا دا آگے او دا آگے دا مور ٹوٹل ریکارڈین کی دی اگر پا آسٹریلیا کی سوئی دی او زما او جہانگیر کاکڑ او اسما جگزئی دادریا تکارا جی او اجب خان عجب دی شوٹنگ سعودی پا عرب امارات کی بیا چی دی زما او دا نغمی ریکارڈنگ پا کویت کی سوئی دی یعنی دو طول دایو تا زتنلیم اوان تا دی شوٹنگ سوئی
سید نخ اوریدن کو تب جالب د نغمی رول پا دی ڈراما کے سرے زکا دا بداغی دا جون اولنی ڈراما وی چی دا پا کی کار کوی
نغمی دیر شکر گزارم نغمی انتہائی غیرتمن او پښتنا ښځه ده ما په هغه درانی کې نغمه د نغمې په حیثیت باندې کاسټ کړې ده یعنې د دې رول چې کوم ډېره د پښتو خدمت کړی دی د څلوېښت کاله په هغه حواله باندې په هغه ډرامه کې دا زما سره کار کوي
صحیح امان الله صاحب تاسو د کوټې چې کومې ډرامې سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا کا د پیښور ډرامې سی ډی ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دی ډیر خلک ته مایوسه دي خو د امید سرک چې دی هغه د کوټې دغه ډرامې چې تاسو وړاندې کوي باور وکړ چې سړی ګوري خوشحاليږي ورته یو هیله لري چې خدای مهربانه دی یو وخت به یو سینمایي فلم هم داسې جوړ شي چې هغه په پورا معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبې لباس او سوچا اقدارو ترجمانی وکړي شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړي کن مونې جوړ کړي نو څه خندو نه دی په دلاره کې د فلم د
جوړولو لوی خند خو دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه موږ جوړې دي دغه هغه نه دی په کور کې چې ته د یو سړي د خدای مزه دومره خراب کړي او هغه سړی چې دوی په ډېرو خرابو خوراکونو باندې مختص وي نو هغه ته بیا کله کله هم شی خوند نه ورکوي که نه نو دغو فلمانو چې څومره تاوان رسولی دی پښتون کلچر ته یقین وکړه په هغه سړی شرمېږي چې دا ریکارډینګ کوي څنګه دا کیمرمین څنګه دی دا ډایرکټر څوک دی او دا اداکاران په دغه ماحول کې په دغه حوزه کې څنګه ریکارډینګ کوي نو یو خند خو تر ټولو زیات دغه دی دوهم زموږ یو ظاهر خبره ده زموږ چې کوم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلی چې چېرته کې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کې خو شرط نشته د هغه وخت څخه پېښور دی افغانستان کې وو هغه په داسېرو حالات کې خراب شوی دی او الله تعالی دې بېرته په خپلو پښو ودري هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مګر یوه خبره زه درته وکړم چې زما سره د پښتو په حواله باندې په تېرو ورځو کې ماسټر حاجي ایدر ټلیفون ما ته راکړی هغه زما زور شناخته دی نو هغه ټلیفون راکړی چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تېرو ورځو کې د نجیبه فیض سره په دغه حواله باندې خبرې شوې زما خپل یو دې درې زما سره ستوریانې دي چې کیسې دي ډېرې ښایسته کیسې دي د فلم لپاره په تاریخي حواله باندې هغه کیږي ما یو وخت هڅه کړې وه چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم د هغه په ژوند باندې نو د فلم لپاره داسې دي چې دا سره به یو ډېر لوی ټیم او هغه ټیم چې دوی تقریبا 50 کسان خوي که نه دا چې ګرځې د دې لپاره ډېر لوی زیاته خرڅه په راځي ته ښه شی جوړې او که څه داره کړم سیدي فلم باندې جوړې لکه دا فلم جوړېږي یا روفاسه بي جوړېږي دا خبره نور ضرورت نشته نو په دې کې زه دا هیله لرم چې زموږ حکومتونه دا افغانستان حکومت هم زه شیم او زه د پاکستان حکومت هم شیم زه دا غواړم چې دغه ملکونه چې دي په دې کې لومړی قدم باید چې دوی پورته کړي چې دوی دغسې یو زمینه راته برابر کړي نو بیا به انشاءالله په دې کار کېدلی شي او بالکل کېدلی شي پښتو فلمان خپل مارکیټ لري خپلې سینماوي هنر سبا چې کومې سینماوي دي کم ڈیجیٹل سسٹم کی راغا نہیں دی کہ بچوں کو ادارہ میں کے برابر نو پشتو شم آگا پشتو فلم بجے رہتا سے گور
خود دا مرجان او استاد کورنۍ عزت دا خو هغه نجلۍ ده بدبخته چې دوې کورنۍ او دوه قامونه د یو ډېر لوی شر څخه وژغورل. تاسې د دې د قربانۍ څخه قدر وکړئ.
پوښتنه وکړئ چې دې ښځې چې تاسې زموږ مزور بولئ ته مو سره څه کړي دي.
ما ته د هیڅ چا څخه د پوښتنې سرشته د دې معصومې سرتور سر او لڅو پښو ما ته دا راوښول چې موږ د خپل دود روایت او درندوالي څخه څونه لرې تللي یو.
امان الله ناصر په خپل هم په لسګونو ډرامو کې نه هېرېدونکي رولونه لوبولې دي او د نورو اکټرانو په روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده. فرزانه فریدی د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خو د کوټې په ډرامو کې ډېر زیات کار کړی او وایي امان الله ناصر ورسره په دې لاره کې ډېره زیاته مرسته کړې ده. فرزانه فریدی سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکړم او زما سړی به په دې کور کې زما سره استوګن وي؟ بالکل
او د ٹی وی مارکل سمیل کر دیرو ڈرامو کی کار کرے دے تے خبر دے پارا میں دیر کرے دے مشال ریڈیو دے پارا میں دیر زیاد پروگرام نہ کرے دی پام کا والا تے خلق دیر زیاد وقت دی 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 لک چے دے اغا مان اللہ ناصر صاحب دے او لکہ دغه چې ما ډیر استادان هم دي لکه د ډرامو په حواله باندې پدې کې دی امان الله ناصر صاحب زما ډیر ښه استاد هم دی او دیو ډیر ښه او زبردست انسان هم دی او چې څومره پښتانه دي زموږ خدا کوشش وکړي چې پښتانه د پراخې شي ډرامې جوړې کړو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړی دی چې سبق اموز وي لکه خلکو لپاره یو پکې سبق وي او نصیحت کوم تي وي.
فرزانه جانې اورېدونکو ته به جالبه وي چې معلومه کړي چې اکټنګ سره ستاسو شوق څنګه پیدا شو، د چا نه متاثر شوې؟
اصل کې دا لکه زه د سکول لایف نه، ما چې سکول کې سبق ویل د هغه وخت نه ما لکه پی ټی وی جوائن کړی دی د ماشومانو پروګرام او په هغه کې زما کمپیرینګ کولو کنه د پښتو یو پروګرام بیا هغه نه بعد آسته آسته یو د میوزیک پروګرام او خوندرن پروګرام هغه د میوزیک او هغه کې ما کمپیرینګ کولو لکه دا کمپیرینګ نه بعد آسته آسته ما ته د ډرامو آفر شروع شو او بس بیا داسې شو چې شهرت او خلکو په خوولو زما کار نو ما به خپل سبق هم ورسره جاری ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف او یونیورسټي لایف هم داسې ما د خپل کیریر آغاز کړی دی او متاثر خدا سي لکه دا هر یو انسان خپل یو شوق وي لکه اوس د میډیا طرف څخه زرا نه ما خلکو کې دی دا زما کار ډېر زیات خوښ کړلو نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې به هم کار کوم بیا لکه پی ټي وي نه ما د بهترینه دا کار دوه ځلې واډون هم ګټلي دي نو ښه ریسپانس ته خلکو ملاوېدو ځکه بیا شوق انسان غواړه چې بیا انټرسټ بیا هغه زیات شي بیا سره مزید هم پکې ښه کار کوي.
صحیح، تاسو په قوم افریدی نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډیر وی ډرامې تاسو چې زیات مخې ته راغلي د کوټې دي نو تاسو ژبه او د دوی ژبه کې بس فرق خو نه و که هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې به ویل په هغې په زده کولو کې به درته ستونزې وي که نه؟
نه لکه اوس چې زه کومه خبرې کوم هغې زه خپلې ژبې کې کوم مو مور او پلار چې دي هغه یې پېښور د خیبر کیپي کې د کوهاټ سایډ دی او کیبي دي اکثر دا مې دا کړې ده نه لوم او نور لنګیټ کې نور دې بو کې هم ډرامې کړې دي لکه بلوچي برازي نور لنګیټ کې ما وایې آرټست خو خپل یو ځبانی مختلف دي مختلف دې کې کار کوي
اوس لکه زه خپله په پریدي ژبه کښې وځړېږم نو امید لرم چې ته هم پرې پوه شوی دی.
او زه یو څه پوه شوم او ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو په خپل هغه علاقایي ژبه کښې ما سره خبرې وکړلې. نو دا راته ووایه چې د یوې پښتنې پېغلې دپاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار و؟ تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپېره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره، د دې باوجود تاسو رامخې ته سوئ، په ډرامو کې کار کوئ، ډېر ښه کار کوئ، نو د کورنۍ سپورټ تر سره واتمه؟
او د کور به بالکل سپورټ یې ما سره او زه د نورو پښتنو وروڼو خویندو ته هم دا یعنې چې خپل اولاد دپاره چې هغو کومه لار خوښوي چې یا څوک ټیچر جوړېږي څوک ډاکټر وي نو هغوی د دو معنې نه کړي بلکې خپل اولاد سره دې سپورټ کوي چې هغه مخکې لاړ شي او کامیابه شي، داسې پښتانه پرمختګ شي او کامیابه شي.
سمه ده. او که اورېدونکو ته دا هم ووایه چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې د هغو کې ستاسو خپل اکټنګ په خپله هم چې بیا وروسته تاسو کتلی ډېر زیات مو خوښ شوی دی؟
ما خو ډېرې زیاتې ډرامو کښې کار کړی دی چې زه وایم چې ته سل یو نیم سل سیریل دې وي هغه دی یم چې کام دې وي کراچۍ نه پېښور نه کویټې نه کویټې خو هر سیریل کښې زه یم او یو آرټسټ هم خپل کار نه نه سیٹسفای کېږي هغه بیا دا یا خوب سي خوب سر کښې تلاش یعنې کېږي دا نن زه ښه کار وکړم دغه جامې نه لیکن ما چې سره ډرامو کښې کار کړی دی اکثر ما ته د هرې ډرامې به ډېر زیات ریسپانس ملاو شوی دی خلکو ډېرې خوښې کړي دي ما ډرامې او داسې ریډیو کښې ما ډېر کار کړی دی مشال ریډیو د پاره زه یو پام کوم په هغه کښې هم زه ټوټوي ټوټکۍ چې کړی یو راپور وي هغه کښې زه ایکټ کوم خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی هغه کار هم خلکو ډېر خوښ کړی دی نو هر هغه کار چې انسان په خپل
د کوټې د لسګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سکزی یو سرګند نوم دی. نوموړي د سټیج، راډیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم جوړولي دي. کلیم الله سکزی د پښتو تر څنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له کلیم الله سکزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل.
زورور و ما ته اول را معلوم و چې د دغه دوستۍ اخر انجام به دغه.
او یار زما په خپله پغې سر کې خوا بده ده هغې څه کړي
و همدا بد عمله ورور د خور سره به کېږي دغه رنګه ستا څه خیال دی چې د شهزادګانو مرکې به ورته روانې بلا وم.
زما نوم کلیم الله اڅکزی دی. زه تقریبا د شلو یوویشت کالو څخه په ډرامو کښې کار کوم.
صحیح اڅکزی صاحب، کوم رقم ډرامو کښې مو زیات کار کړی؟ مونږ یوازې ستاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي، د دې نه علاوه په سټیج راډیو باندې هم تاسو کار کړی؟
ما اوله ابتدا د سټیج څه کړې ده، د شوبیز په دنیا کښې چې زه راغلی یم اوله ورځ ما سټیج کړی دی د کوټې د اداره ثقافت د یو اداره ده د هغه څخه ما د سټیج پیل کی بیا د سټیج پس دا څلور پنځه کاله ما دا سټیج کاوی د هغه وروسته بیا زه د ټی وی خوا ته ولاړم او د ټی وی سره سره ما په یو درې فلمانو کښې کار کړی دی. اوس یو نوی فلم په پاکستان کښې جوړ شو مالک یې نوم دی چې په ټوله نړۍ په ټوله دنیا وچلېدی په دغه فلم کښې هم ما کار کړی دی او راډیوي پروګرامونو کښې مې هم کار کړی دی.
صحیح. څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره؟
دا نو داسې خبره ده چې یو وخت کښې ما په خپله اس خو زما د ځوانۍ کښې زما دا شوق چې زه په سیاست کښې راسم او بیا ما یو څه سیاست هم وکړي د یو پارټۍ سره ما برخه واخیستله په سیاست کښې هلته زه مایوس شولم او بیا ما یو سټیج ډرامه وکتله په هغه ډرامه کښې دا ډرامه فلم دا هر څه چې په دې کښې تاسو ته معلومه ده چې هیرو او هیروین ډېر ضروري نو په دا سټیج ډرامه کښې یو هلک و د یو نجلۍ سره مینه یې کوله او زه ورته ناست وم دا ډرامه مې کتله نو ما ته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ دي چې پر دغه سټیج باندې زه راسم او زه د یو ډرامې هیرو یمه نو هغه ورځ ما په زړه کښې وله او هغه شوق زما د هغې ورځې د ځوانۍ او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سه کم تر شل زیاتې ډرامې کړي دي چې زه به بیا پکښې هیروم او هغسې به سخېدل.
صحیح. او ټلویزیونو ډرامو شمېره به مو څومره ورته رسېږي؟
بېخي هېڅ نه را معلومېږي. په ډېرو ډرامو کښې مې کار کړی دی او دا زما سستي ده چې ما خپلې ډرامې نه لیکلي دي او نه نومونه ما ته یاد دي. بېخي ډېرو کښې مې کار کړی دی، په پښتو ډرامو کښې مې هم کار کړی دی او ورسره ورسره مې په اردو ډرامو کښې هم کار کړی دی.
صحیح په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول په کې تاسو لوبوئ، یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي، ستاسو نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی، کوم رولونه تاسو ډېر لوبولی دي، کامیډي یا سیریس؟
په ډراما کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه به ما نه کړی. ما د ایرو کردار هم کړی دی، ما د ویلن کردار هم کړی دی، ما د فقیر کردار هم کړی دی، ما د وزیر کردار هم کړی دی، ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی، ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی.
صحیح، تاسو خو په ریډیو هم کار کړی، اوس هم کوئ، بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده، کامیډی خبرونه ده، امان الله ناصر صاحب جوړوي، تاسو په هغې کې ستاسو غږ شته، اورېدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروګرام. د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کو، پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوي، کوم یو ډېر ګران ده؟ سګزا صاحب،
ګران خو تر ټولو سټیج دی، سټیج په دې ګران دی چې هغه خلک امخ امخ ترته ناست دي، بس راګرځېده پکې نشته، تر خولې چې دي اره جمله ووتله، په اره طریقه چې ووتله هغه خبره تر خولې ووتله، نو د دې دپاره تیاری کول پکار دی، او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی. نو په ټي وي او په راډیو چې دي هغه د ریکارډینګ کار دی، که چیرې انسان یو ځلې غلط شي یا یو جمله چې نیېر شي ورته راګرځېدلای شي، خو په سټیج کې د هغه راګرځېده نشته چې څه تر خولې ووته هغه ووته، نو په دا حواله سټیج ډېر ګران.
صحیح، تاسو په سټیج باندې که څه هم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی، خو نن سبا ډېر په سټیج هم ښکاري، همدا اوس موږ چې معلومات کړي تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ، دا په قندار کې تاسو؟
بلې، دا د نو میاشتو پروجکټ دی، شپږ میاشتې تیرې شوې دي، درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی، په کندهار، په هلمند کې، روزګان کې، په زابل کې، موږ د میاشتې لس سټیج پروګرامونه کوو، په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو، دوه په زابل کې کوو، دوه په روزګان کې کوو، دوه په هلمند کې کوو، هره میاشت لس پروګرامه موږ لرو، دا شپږ میاشتې کېږي، دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي، او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره. اسګزه صاحب، سار مان لره د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟
بس اسی خو چې کوم ارمان مې درلود د شهرت، د عزت، د نامه، هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ما ته هم شهرت ملاو سو، هم عزت ملاو سو، هم مې نوم پر دنیا پیدا کی، او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې خلک ما د اکټینګ څخه ګټه پورته
کړي. مننه، او کوم د سی غوښتنه درنو کوزمګ د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی، د کوم مخامخ ډرامې وی، د سټیج یا د رادیو وی، ویلې شي چې اوریدونکو په تاسو غږ واوري خوشاله بشي، یو لاند ډایلاګ کوی؟
ډېر مهرباني، خدا دا شکاري چې هغه زینت تور یو بل ملګری په څنګ کې خبره بیا بم، زه خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوږ شئ.
مننه.
څو وار مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا، سم جوش ورکوا، ومبره په مقدار وراچوه، خدای خوار کړی تا دونی بره وراچولې ده، ومدا خو د شوګر ناروغي راتاچي، مه کوه داسې، مه کوه خانه خراب یې، په پښتو سر خلاص کړه، ولې نه پوهېږې؟ هره ورځ درته ګټم، هره ورځ درته ګټم، درته ګایېږم، او یو کار هم سم نه کوې، خدای خوار کړی دا څه ده؟ څه درستلي دي؟ نشه کوې که څه؟
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه کلیمه سګزه صاحب، تاسو مونږ ته ناز راکه، په نیمه خوله مو مونږ فرمایش پوره کړه، خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره، خوشاله شو، ډیره زیاته مننه، کور مو ودان،
خدای دې خوشاله لره، خدای دې آباد لره، کور مو ودان، ډیره مننه،
په الله مو سپارم صاحب، خدای په امان. امان الله ناصر وای، که څه هم پیښور د ډرامو، فلمونو او موسیقي په حواله ډیر شهرت لري، خو د کوټي فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي. نو وړې دا هم وای چې یو مهال په کوټه کې اته سینماګانې وي، او په ټولو کې به فلمونه خودل کېدل، خو اوس سودم ته شین دی. د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع سار په سندره تړو، ډیره مننه چې غوږ مو ورته نیولو، د خدای پامان.
¡Gracias!
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوړي او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې وبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز